امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږښنه ریډیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري په خبرونه کې به واوري افغان حکومت هڅه کوي د نورو ملکونو ترڅنګ چین ته د زعفرانو صادرات زیات کړي او ایتالیا ویلي چې هغه الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې مهاجر پکې سپاروي چې د ایتالیا په هوایي میدانونو کې ښکته شي او هم د ایتالیا مقاماتو د اروپایي اتحاد د غړو ملکونو نغښتې دي چې د مهاجرینو د دغه درون بار په اوچته کولو کې د ورسره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو په دې حق رپورټونه د خبرونو وروسته اوري اوس خبرونه چې زما همکار خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د وسلوالو طالبانو ګواښ بې ځای بللی او ژمنه کړې ده چې امنیتي ځواکونه به په ټول توان د رای ورکوونکو امنیت وساتي. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې پر روانو انتخاباتو کې به حکومتي امنیتي ځواکونه په نښه کړي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د پارلماني او جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې هم دریځ درلود او پر یو شمېر انتخاباتي مامورانو او دفترونه بریدونه هم وکړل خو بیا هم انتخابات وسول. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي ولسی جرګې ته څه د پاندې چې 2500 کسان ولسی جرګې ته کاندیدان دي، شاوخوا 400 ښځې دي. د افغانستان د ولسی جرګه 2500 څوکۍ لري. د امریکا ستري محکمې ته د سنا د خوان نوې تایید شوی قاضي نن په رسمي ډول خپله لوړه وکړه. هغه نن په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا خلکو ته په رسمي ډول معرفي سو. جمهور رئیس ټرمپ داسې وویل:
Well, in just a few moments, we will proudly swear in the newest member of the United States Supreme Court, Justice Brett Kavanaugh.
جمهور رئیس ټرمپ وویل: ما ته ډیر وخت لمخې ویل سوي چې د امریکا د جمهور رئیس تر ټولو مهمه پریکړه د سترې محکمې د قاضي ټاکل وي. ټرمپ وویل: ډیر ژر به موږ د سترې محکمې د نوي ګمارل سوي قاضي برټ کاونا څخه د وفاداري لوړه واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خپل چینایي سیال ته د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات په مختلفو موضوعاتو چې بشري حقوق او جنوبي چین سمندر هم پکې شامل دی سخت اندېښمن کړي. شاغلی پمپیو د چین د بارنیو چارو وزیر وینګلی ته وویل چې موږ یو بنیادی اختلاف لرو. بلې خوا د چین د بارنیو چارو وزیر شاغلی پمپیو ته وویل چې د امریکا ورستیو اقداماتو د دواړو هیوادونو باور لمنځه وړی او راتلونکي اړیکې د بې اعتمادۍ د سوري لاندې کړي دي. مایک پمپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي اختلافات ومنل. شاغلی پمپیو خپل چینایي سیال ته ویلي چې امریکا غواړي چې په دې ټولو مسایلو خبرې وکړي. په دې ورستیو کې د روسیې او د هالند ترمنځ سفارتي جنجال رامنځته شوی دی. دا کار لا غوړسته شوی دی چې هالند ته د روسیې ځینې کسان د هالند د روسیې ځینې کسان د جاسوسۍ په تور نیولي. د خبر تفصیل به د زیبا خادم څخه وو.
د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هغوی د متخصصینو یوې ډلې د هالند د هاک ښار ته عادي سفر درلود، مګر د هالند چارواکي بیا تور لګوي چې دا کسان په حقیقت کې د روسیې د نظامی استخباراتو غړي وو او هڅه یې کوله چې د کیمیاوي وسلو د نخ پرولو د سازمان کمپیوټرونو ته په غلا ننوځي. هالند ویلي دي چې دا کسان څلور تنه وو. د هغوی نمونه او نور معلومات هم مطبوعاتو ته ورکړي دي او دا ثابتوي چې هغوی د روسیې د استخباراتو غړي وو. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
چین په پاکستان کې د دغه هیواد لخوا د یو کمربند او یو سړک په پروژه کې د سعودي پانګونه ستایلي او هغه ګنګوسې رد کړې دي چې اسلام آباد چین په دې کار غوسه کړې دي چې په دې موافقه کې سعودي عربستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په اسلام آباد کې د چین د سفارت دوهم مرستیال لی جانزاو څخه چې د امریکا ژغ په دې اړه پوښتنه کړې چې آیا چین د سعودي لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي ګذر په پروژه کې پر پانګونه غوسه دی، نو هغه وویل چې موږ په دې اړه هیڅ مشکل نه لرو. پاکستان سترې محکمې د هغې عیسوي ښځې د استناف په غوښتنه غور کړی چې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم اعدام محکومه سوې ده. سترې محکمې ویل دي چې پریکړه به په مناسب وخت اعلان کړي. د پاکستان مطبوعاتو په وینا دا د سترې محکمې لخوا د دې قضیې په اړه وروستۍ بیاکتنه وه. د پاکستان سری محکمې د درو قاضیانو پرون د دوشنبې پر د آسیا بیبي په نوم د دې ښځې د مدافع وکیل څرګندونې واورېدې. نوموړي په 2010 میلادي کال کې په اعدام محکومه سوې وه. آسیا بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده پرې لګېدلې تورونه یې رد کړي دي. نوموړي لومړنۍ ښځه ده چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي تر قانون لاندې په اعدام محکومیږي. په کال 2009 کې د پنجاب ایالت په ننکانه صاحب سیمه کې د کروندګرو ښځو ترمنځ شخړه سی وه او پر هغې د مذهب د سپکاوي تور لګېدلی و او د کلي ملا امام په کول د هغې پر ضد په پولیس کې راپورټ هم درج شوی و. د دې کال په اقتصاد کې د نوبل جایزه دوو امریکایانو ګټلې ده. د سویډن د نوبل کمیټې د دې کال په اقتصاد کې د نوبل جایزه د امریکا د یل پونتون ویلیام نورډاس او د نیویارک پونتون پال رومن ته په ګډه ورکړه. دغه اکاډمۍ ویل دي چې نورډاس او رومر داسې میتودونه جوړ کړي چې زموږ د اوسني وخت تر ټولو بنیادي او مشکل سوالونو ته ځواب ورکړی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، افغان حکومت کوشش کوي د نورو ملکونو تر څنګ چین ته د زعفرانو صادرات پراخ کړي. په مکړې د لیمینیا ځای رپورت ته،
د افغانستان د زعفرانو تولیدات هر کال مخ په ډیریدو دي او اړتیا ده چې د دغه هیواد زعفرانو خرڅلاو لپاره نوي او پراخ بازارونه ولټول شي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي د عربي، اروپایي او امریکا هیوادونو تر څنګ چین د افغانستان د زعفرانو پیرلو ته لیواله دی چې په دې برخه کې یو هوکړه لیک هم امضا کړی دی. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د زعفرانو حاصلات تیر کال 10.6 تنو ته رسیدل چې د نورو کلونو په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ښاغلی رستمی زیاته کړه تیر کال بیلابیلو هیوادونو ته 9 تنه زعفران صادر شوي دي چې د افغان زعفرانو د ښه کیفیت درلودلو له امله اوس چین هیواد هم غواړي زعفران صادر کړي.
تفاهمنامه بین دو طرف یعنی افغانستان و چین
به دواړو خواوو چین او افغانستان ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شوی چې موږ کولی شو د افغانستان زعفران چین ته صادر کړو. د کرنې او اوبو لګولو وزیر د زعفران کارانو له اتحادیې سره ناسته درلوده چې د زعفران له تولید کوونکو شرکتونو او خصوصي سکتور څخه یې وغوښتل چې د زعفرانو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې ډیر کارونه وکړي چې د نړیوالو معیارونو په اساس موږ کولی شو زعفران پروسس کړو.
په اساس زمو معیارها او استانداردهای پذیرفته شده ما زعفران پروسس و بسته‌بندی وکنیم.
په همدې حال کې جمهور رئیس غنی په نړیوالو بازارونو کې د افغان زعفرانو ځای ساتلو، ارزښت لوړولو او د تولیداتو پراختیا لپاره د زعفرانو او زعفرانو د پیازو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د زعفرانو ملي اتحادیې هم د ولسمشر دغه تصمیم د افغان زعفرانو په ګټه بولی. خو د دغې اتحادیې مشر بشیر احمد رشیدی وایي چې په سنتي او زړه بړه د زعفرانو پروسس او بسته بندي په نړیوالو بازارونو کې د افغان زعفرانو جدي ستونزه ده.
فقط صرف چیزی که فعلا ما
یوازینی خبره چې موږ ورته ځواب نشو ویلی هغه دا ده چې موږ متاسفانه نشو کولی د هیوادونو معیارونو چې د زعفران په برخه کې لري پوره کړو. زموږ بزګر اوس هم په سنتي بڼه زعفران وچوي چې دا د امریکا او چین د پام وړ نه ګرځي.
د ښاغلي رشیدی پر وینا د چین او افغانستان د نوي قرارداد پر بنسټ چین به هر کال افغانستان 6 تنه زعفران واردوي. خدای زیاتوي چې افغان بزګران نشي کولی هر کال په دې اندازه چین هیواد ته زعفران صادر کړي. د افغانستان د زعفرانو صادراتو لپاره دا هڅې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د هرات د کرنې او اوبو لګولو ریاست سره مرسته کړې چې نږدې 8 تنه د زعفرانو پیاز په وړیا ډول د هرات بزګرانو ته وویشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
څېړونکو د لومړي ځل دپاره وکولی شول په آسټرالیا کې د چین د پانګې د اچونې سرک ولګوي. فلمور سر د سیډنی نه رپورټ رالیږلی زامن مومندي درته لولي.
نوی جامع ډاټا بیس نه ښایي چې څومره زیاته چینایي پانګوالو آسټرالیا ته ورمخه کړې ده. د 2013 کال او د 2018 کال تر منځ ارقام ښایي چې چینایي پانګوالو څه باندې 8 میلیارده ډالر په آسټرالیا کې سرمایه ګذاري کړې ده. اکثره دغه پیسې د قانونو او د جایداد د رانیولو په پروژو باندې لګول شوي دي، که څه هم چینایانو په استرالیا کې زیاته پانګه چونه په توریزم کې کړې ده. د استرالیا د ملي پونتون استادان وایي دا د دې ثبوت ده چې د چین پانګه چونه پخېږي او ډیره پیچلې کیږي. هغه څېړونکی چې د تجارت د استازو او حکومت سره کار کوي د لومړي ځل لپاره د چین د پانګې اچونې واقعي ارزښت معلوم کړ. له چین نه استرالیا ته د پیسو جریان په سیاسي لحاظ حساسیت پیدا کړی دی. اندېښنې شته چې د استرالیا د زراعتي ځمکو او غیر منقول جایدادونو څښتنان خارجیان دي. د استرالیا په ملي پوهنتون کې څېړونکی پروفیسر پیټر درسدل انوای د ده څېړنه به د چین د رول په باره کې د صحیح بحث سره مرسته وکړي. پروفیسر درسدل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Getting an accurate picture of what's going on is half the battle in having a sensible public discussion, making it possible to have a better informed discussion about what Chinese investment actually does in Australia and what its effect is on the Australian economy.
د دې لپاره چې صحیح معلومات لاسته راوړل شوي وي څه روان دي د دې مبارزې نمایي حساس عامه بحث دی. د دې لپاره چې په معلوماتو باندې ولاړ بحث په دې باره کې ممکنه شوی وي چې واقعا په استرالیا کې د چین سرمایه ګزاران څه کوي او د استرالیا په اقتصاد باندې تاثیر څه دی. د خارجي پانګې اچونې انبورډ او د استرالیا د احصایا دفتر د زرګونو ورکړې راکړې په اساس دغه ډاټا بیس تیار کړ. دغې څېړنې څرګنده کړې ده چین په 2018 کال کې په استرالیا کې تر ټولو نه زیاته پانګه اچونه کړې وه چې 10.5 میلیارد ډالر وو، مګر په 2018 کال کې دغه اندازه 6.2 میلیونو ډالرو ته راټیټه شول. په داسې حال کې په دې رپورټ کې د پانګې اچونې د کمیدو په باره کې تفصیل نه دی ورکړل شوی او د بیجنګ او کانبیرا ترمنځ دو اړخیزه تجارت تر فشار لاندې دی، ځکه چې ګمان کیږي چین د استرالیا په کورني سیاست او مطبوعاتو کې د لاسوهنې په سر ډیپلوماتیک تصادم پیدا شوی دی. د دغه تاوتریخوالي باوجود چین د استرالیا ډیر ګټور تجارتي انډیوال دی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ایتالیا ویلي چې هغه الوتکو ته چې مهاجر پکې سواروي اجازه نه ورکوي چې د ایتالیې په هوایي میدانونو کې ښکته شي، او هم د ایتالیې مقاماتو اروپایي اتحاد غړو ملکونو نه غوښتي دي چې د مهاجرو د دغه درون بار پوچتولو کې باید ټول په شریکه برخه واخلي. پام وکړئ زموږ د خبریال رپورټ ته چې سید بختیار شاه تاسو ته دراوروي.
د ایټالیا د داخله چارو وزیر ماتیو سلوینی دا په صراحت ویلي چې ایټالیا به سیاسي پناه غوښتونکو ته په خپل خاورې کې د اقامت اجازه ورنه کړي. ایټالیا خپل ټول بحري سرحدونه د مهاجرو د بیړیو په مخ بند کړي او هم به اوس خپل هوایي میدانونه د هغو الوتکو په مخ چې مهاجر پکې سپاره دي وتړي چې بې له اجازې غواړي په ایټالیا کې راښکته شي. د ایټالیا د داخله چارو وزیر سلوینی په یوې بیانیې کې ویلي که یو څوک په برلین یا بروکسلز کې وغواړي چې په لسګونو مهاجر ایټالیا ته په الوتکو کې انتقال کړي، هغوی باید په دې پوه شي چې دلته به د دغو الوتکو د راښکته کیدلو دپاره هوایي میدانونه نه وي. د ایټالیا د کار او د کارګرو د چارو وزیر لوجی دی مایو چې د صدر اعظم مرستیال هم دی د داخله چارو د وزیر خبره تایید کړې ده او وایي
Io questa cosa dei charter con i migranti ricordo. Adesso vediamo che cosa accadrà, ma per quanto mi riguarda
Voi dei pudini qui ci davo dar basto al voto che c'è اجازه ورکړی دا چې ایتالیا ته راشي. دا داسې خبره ده چې دغه پیشنهاد چې المان اروپایي ته مخې کړي په هیڅ موافقه نه ده شوی. د ایتالیا د کار او د کارګرو د چار وزیر خغله دیمای وایي چې د دربستو الوتکو د راښکته کېدو نه مخکې دې ته ضرورت دی چې په دې باب یو موافقه باید لاسلیک شي. هوایي ایټالیا او المان په داسې یوې موافقې باندې کار کوي چې د هغې په اساس به هغه مهاجر بیرته ایټالیا ته راستانه شي چې په ایټالیا کې د سیاسي پناه درخواستې ورکړې وي، مګر هغه وایي د دغه دویم اقدام نه مخکې باید یوه موافقه هم لاسلیک شي. د المان د داخله چارو وزارت نتاق د ایټالیا د دغو دوو وزیرانو د دغو تبصرونو وروسته ویلي چې لا داسې کمال وتکه نشته دی چې ایټالیا ته مهاجر انتقال کړي، او هم د روم سره د مرستې او همکارۍ په برخه کې باید هیڅ تشویش موجود نه وي. د المان د مشرې انګیلا مارکل یوې نتاق کې ویلي موافقه شوې او المان هیله لري چې باید په دې باب هم د اسپانیا او د یونان ترمن د موافقې په شان یو موافقه لاسلیک شي. د اروپایي اتحاد د اصولو په اساس په عادي ډول مهاجر باید د سیاسي پناه درخواستۍ په هغه ملک ورکړي چې اول هلته رسیدلی وي، او چون ایټالیا افریقا ته نږدې پرته ده نو ډېر مهاجر په اول سر کې ایټالیا ته.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اقلیم د بدلون په باره کې حکومتونو ترمنځ د منصفه هیئت په نوي رپورت کې خبرداری ورکړل شوی دی. نړۍ د هغه سنه په چټکۍ سره تودیږي چې توقع یې کېده. دغه هیئت وایي چې په کار د زر تر زره په دغه لړ کې اقدامات وکړلی شي. لیسا شلاین د جنیو نه رپورټ رالیږلی. زامن مومندی درته دراوروي.
د اقلیم د بدلون په باره کې د حکومتونو ترمنځ د ساینسپوهانو هیئت په رپورټ کې خبرداری ورکړی دی. د صنعتي دورې نه د مخه نړیوال حرارت درجه لا پخوا د سانتیګراد یوه درجه لوړه شوې ده. په دغه رپورټ کې راغلی دی د اوسنی زهرجن ګاز اندازه به په راتلونکو څو لسیزو کې 1.5 درجو ته ورجګه شي. دغه رپورټ وایي نړۍ ته په کار ده د 2050 کال پورې د زهرجن ګاز اندازه 0 ته راټیټه کړي چې د حرارت د زیاتېدو مخه به ونیسي. په دغه رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی دی که حرارت د سانتیګراد 2 درجې نور زیات شي نو دا به د طبیعي پیښو شمیر زیات کړي. د شمالي قطب د یخچالونو ویلې کېدل به چټک کړي. ټاپوګان به د سمندرګیو د اوبو د زیاتېدو په علت سره په پناه شي، او ممکن به نه وي چې د نړۍ مخ په زیاتېدونکي نفوس لپاره پوره خواړه تولید شي. د نړۍ د هوا پیژندنې د سازمان عمومي منشي پیټری تالاس نو وایي لا تر اوسه وخت شته چې خلک خپل سلوک بدل کړي او د زهرجن کاربن د زیاتېدو مخه ونیسي. دی وایي د نړیوالې تودوخې نیمه درجه کمول به د ځمکې د سیارې په سوکالۍ کې پوره فرق راولي. تالاس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
One of the major issues is that there would be 420 million people less suffering because of climate change if we would be able to limit the warming to 1.5 degree level. And we have certain areas in the world which are extremely sensitive, small island states, Mediterranean region.
یو د مهمو موضوعاتو نه دا ده چې که موږ وکولی شو د تودوخې درجه 1.5 درجو پورې محدوده کړو نو 420 میلیونه خلک به د اقلیم د بدلون په علت کم کړاو وګالي، او موږ په نړۍ کې ځینې سیمې لرو چې په بې سارې توګه حساسې دي. د مدیترانې د سمندرګي واړه ټاپو وزمه هیوادونه او د افریقا لوی ساره هم له پخوا نه د کړاو سره مخامخ ده، او په راتلونکي وخت کې به د نور کړاو سره هم مخامخ شي. تالاس د یو شمیر اقداماتو پیشنهاد وکړ که حکومتونه او افراد عملي کړي نو په دې سره د نړۍ تودوخه کمیدای شي. دی وایي په چاپیریال کې فوسیل یا د حیواناتو او نباتاتو بقایا د کاربن ډای اکساید نمونه ده، باید په مدار مدار له منځه ولاړه شي. دی وایي لمریزه، د اوبو، باد او د انرژۍ نور ډولونه موجود دي چې د خلکو د انرژۍ ضرورتونه پوره کوي. دی وایي په برېښنا، په عامه او خصوصي ترانسپورټیشن باندې باید ډېر ټینګار وشي. د امریکا غږ ته وویل خلک د خپل ژوند په ترس کې په بدلون راوستلو سره د ځمکې د سیارې په ژغورلو کې مرسته کولی شي. د څرګنده کړه په غذایي رژیم سره د یوې سیمې ستونزې کمیدای شي. تالاس بیا وایي
For example, the fact that we eat so much meat means that we are using fairly large fraction of our agricultural land for the cattle instead of producing vegetarian food.
د مثال په ډول حقیقت دا دی موږ ډېره غوښه خورو. د دې مطلب دا دی په زیاده دی چې د ترکارۍ پر مربوط خواړه استعمال کړو. موږ د خپلې کرهڼې زیاته اندازه د رامو او پادو لپاره استعمالوو. تالاس وایي حکومتونه 1.5 کاله وخت لري چې د فوسیل له انرژۍ نه به کار اخیستل پای ته ورسوي، او د سانتیګریډ 1.5 درجو ته به نړیواله تودوخه محدوده کړي. دی وایي دا کار ناممکن نه دی، مګر دا مني چې دا یوه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیرته پرانستلې ده. زبی الله غازی په دې حق لباندی رپورټ.
جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری د ویزی ورکړې پروسه نن دوشنبه پیل شو. حکومتي مقامات وایي د جوړ شوی مهال ویش لمخې څلور ورځې د ننګرهار او یو ورځ د شپږو نورو ولایتونو لپاره ځانګړې شوې ده. ځایي خلک چې نن قونسلګرۍ ته د ویزی اخیستلو لپاره ورغلي وو خوشحاله وو او وایي ښه ده چې په منظمه توګه ویزې ترلاسه کړي.
خدای ولسوالۍ خپل خپل لمبر یو ورچا ته خپل نوبت ورسېږي. لیکن بې نظمي نه کېږي. بې نظمه سړی دلته راتلی نه شي. دا ډېر ښه کار دی چې په سر چاته په لاس باندې ټاپه والی زنانه د یو یو کس زنانه ښځو سره پرېږدي. نور کسان بې نظمي دلته کولی نه شي. رشوت بند شو. رشوت څوک اخیستلی نه شي.
بس همداسې کار ښه دی. مخکې خو بې نظمي وو، اوس نظم وشو په خیر سره.
قونسلګری څه باندې یوه میاشت مخکې خپلې چارې درولې وې او دلیل یې دا و چې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې مداخلت کوي. خو د ننګرهار والی ویلي وو په قونسلګری کې کیدونکې فساد ورته د زغم نه و. د ننګرهار ولایت مقام لخوا د ټاکل شوي مهال ویش تر سم پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو ته یوازې یوه ورځ یعنی یک شنبه ټاکل شوي چې ویزې به ورکوي او پاتې څلور ورځې د ننګرهار په ولسوالۍ ویشل شوي دي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي ولایتي اداره باید دوی ته ورځې زیاتې کړي چې خلک له ویزې اخیستلو پاتې نشي.
زما نوم عبدالله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کونړ او داسې د پنځو ولایتونو لپاره یوه ورځ ورکړل شوې ده، نو دا زموږ لپاره بسنه نه کوي. او د ننګرهار لپاره پنځه ورځې ورکړل شوې دي، نو زموږ د لوړ مقاماتو څخه غوښتنه ده چې باید د دغه ولایتونو لپاره یو څو ورځې زیات په نظر کې ونیسي او مشکل زیات دی.
خو د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي دغه لیست وروستی نه دی او تغییر پکې راوستلی شي.
یو ورځ ولایتونو ته ورکړی ده او پاتې ورځې مو ولسوالیو ته ځانګړې کړي دي. احتمالا چیرې په دغه جدول کې ستونزه به وي یا د کومو سیمو خلک زیات وو، موږ به جدول کې کله چې نهایي کوو په هغه کې به تغییرات راولو او خلکو ستونزه به حل وي.
هغه وایي د عاجلو ناروغانو لپاره په قونسلګرۍ کې ځانګړې غرفه بېله شوې او هغه کسان چې له ناروغ سره ملګري وي په اسانۍ او عاجله ویزه ورکولی شي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي که څه هم پاکستانو مقاماتو ورسره ژمنه کړې چې د ویزې ورکولو د پروسې چارې به یو خصوصي شرکت ته وسپاري، خو لا د پاکستاني چارواکو پر ژمنه باور نشي کولی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کوچیان به په هغه مرکزونو کې رای ورکړي چې خپلې تذکرې رجسټر کړي دي. ځینې کوچیان بیا وایي چې دوی کولی شي د هیواد په هره برخه کې رای ورکړي. رحیم ګل سروان رپورټ رالېږلی.
په کابل کې د کوچیانو یو پنغالی ورځ وروسته به کډی کوي، خو په ټاکنو کې ونډه نه هیروي. په دې پنغالی کې 50 کورنۍ اوسي. د کېږدیو خیمو کې د کوچیانو 200 رای ورکوونکي شتون لري. دوی وایي ټاکنې ورته مهمې دي. د خپلې خوښې نوماند لري او هغه کوچي نوماند ته به رای ورکړي چې دوی ته کار وکړي. ګلخان او مڼوګل دواړه تصمیم لري چې په ټاکنو کې رای ورکړي. ګلخان وایي لا له وړاندې د خپلې خوښې نوماند په نظر کې نیولی دی.
کمپین کوي، هغه چې موږ زړه یو څوک راغلی هغه به موږ وخت پیژندلی. دغه کردار، دغه کار، دغه قانون، دغه حساب کتاب به موږ کتلی، بیا به هغه ته ورکو.
تاسو په دې پوهیږئ چې څنګه د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي؟ دا سیستم تاسو ته معلوم ده؟
دا خو هر سړی دلته عکسونه ورکړي دي، اوس یې هغه سره خپل نمبر ورکړی او په هماغه نمبر په سیستم باندې بس هر سړی هماغه کمپیونه والا راځي او یو عکسونه راوړي. موږ ته شوکۍ په دغه پاڼه کې ده پوشي او په دغه نمبر کې ده، نو موږ هغه خالیګه بیا تورو.
د ټاکنو کمیسیون وایي چې کوچیانو په مشخصو سایټونو کې نوم لیکنه کړې ده او همالته به رایې ورکړي.
دوی محدودو سایټو کې ثبت نام کړی دی او خپل د کوچیانو ریاست موږ ته لیکلي هم راکړي دي چې کوچیان چې کوم دی ثبت نام کړی دی حاضر دی بیرته عمل ته رشي. نو موږ به د دې دا ورقې هماغه مشخص ځای کې چې دوی ثبت نام کړی هلته به لیږو.
خو سلام ګل بیا برعکس وایي د سلام ګل په څیر ډیرو کوچیانو ته دقیقه تګلاره د رای ورکولو نه ده معلومه.
کله چې موږ سټیکر لګو تذکیرم دی کوچی په نام دی بنګا او هلته راته ویل چې تاسو هر ځای کې رایه ورکولی شئ، لکه یو مکتب کې چې ثبتی نام کې یو کولی شئ، د افغانستان هر ګوټ کې تاسو رایه ورکوئ.
ځینې کوچي نوماندان د خپلو کمپاینونو لپاره ټویټر او فیسبوک کاروي. سلام ګل وایي په داسې کمپاینونو یو شمیر کوچیان ته لاسرسی ممکن دی، نه ټولو ته.
ځوان نسل د کوچانو چې د دوی تعلیم کړی د فیسبوک ټویټر ته دې ته لاس رسی لري دغه وکیلان تعقیبوي او کم مجبوعه عام کوچان چې دي نور هغوی ته مجبوره دي چې دا وکیلان کور ته ورسي او کمپاین وکړي وی پیژني ورسره مرکه وکړي نو هغه ته ټویټر فیسبوک ته لاسرسی نه لري ځکه چې تعلیم یې نه ده کړی.
د ولسی جرګې په دې ځل ټاکنو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه به ترسره شي په پارلمان کې د کوچیانو لسو څوکیو ته څلور څلوېښت کاندیدان نوماندان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15. د امریکا حکومت وایي د چین سره ژور اختلافات لري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په بیجینګ کې د خپل چینایي سیال وانګ یی سره د ملاقات په مهال وویل چې واشنگټن د ټولو مسایلو په سر خبرو ته تیار دی. پام وکړئ دی رپورټ ته.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ته ویل د امریکا وروستیو اقداماتو د دواړو هیوادونو باور د منځه وړی او راتلونکي اړیکې د بې اعتمادۍ د سوري لاندې کړي دي.
امریکا په دې وروستیو کې په پرلپسې توګه د چین سره په تجارت کې خنډونه زیات کړي دي او په داسې جدي اقداماتو لاس پورې کړی چې د تایوان په مسأله کې د چین په قانوني حقونو تیری کړی. د دې ترڅنګ یې د چین په داخلي او بهرنۍ پالیسۍ بې اساسه ډول تورونه پورې کړي دي. نو فکر کوو چې دا مستقیم خنډونه جوړول د دواړو هیوادونو باور له منځه وړي او پر راتلونکو اړیکو یې سیوری اچولی دی.
پامپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي اختلافات ومنل او خپل چینی سیال ته یې وویل چې امریکا غواړي په دې ټولو مسایلو خبرې وکړي ځکه د چین سره دوه اړخیزې اړیکې ورته ډېرې مهمې دي.
کومه مسئله چې تاسې په کوم ډول مطرح کړه په رښتیا موږ جدي اختلافات پرې لرو. موږ هم د چین د اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن یو، خو زه هیله من یم چې نن دا فرصت پیدا کړو چې یو بل سره په دې هرې مسئلې خبرې وکړو ځکه دا ډېر مهم روابط دي.
او د کور دننه د امریکا کارګری اتحادی مخ په زیاتېدونکي ډول د جمهور رئیس ټرمپ د خوانه د چین په څیر هیوادونو باندې د مالیاتو په لوړولو د خپلې راتلونکي دپاره بې باوره شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې فکر دی چې په چین د مالیاتو لوړول به په امریکا کې دننه کارونه زیات کړي، مزد به لوړ شي او د کارګرو دپاره به شرایط ښه شي. یوازې د امریکا په جنوبي ایالت جورجیا کې د بولموس ټیوب شرکت کې د یونایټیډ سټیل کارګری اتحادیې شپږ 50 غړي له دې عمله بې سرنوشته دي چې شرکت یې ورسره بل قرارداد نه لاسلیک کوي. دا به د صحي بیمې د تادیې لپاره د نورو پیسو ورکولو له امله د کارګرو د معاشونو لوړولو سبب شي.
فکر نه کوم که د جمهور رئیس هدف په دې هیواد کې د هغو شرکتونو دپاره د فولادو د ارزښت او مقدار لوړول وي چې پر موږ یې استعمالوي. فکر کوم دا یو بد اقدام دی.
په دې وروستیو کې د یونایټیډ د فولادو کارګری اتحادیې څه باندې 1500 غړو د دوه شرکتونو په ضد په دې هم غږه شو چې که د قرارداد په نوي کولو کې د پخوانیو معقولاتو په حفظ میاشتنۍ تنخوا ورته زیاته نه کړي دوی به یې پر ضد اعتراضونه شروع کړي. کارګری ټولنې په ډیر جدیت د جمهور رئیس ټرمپ د هغې ایجنډا سره هم مخالف دي چې غواړي په شتمنو خلکو مالیه کمه کړي او د مهاجرت اړوند سخت قوانین.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونه واورېده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خپرونه اوریدل به نه پاتې کوئ. د خدای په امان.